السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو خبرونې اوري چې هر ورځ څلورویشت ساعته دوام کوي. په دې خبرونې کې د ازادي په څپو کې پروګرام خپریږي. د جمعې ورځ ده، د کب یهود میاشتې 15مه، د مارچ 15مه. د خبرونه په خبرونو پیلوو. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن جمعه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت د غځولو په اړه غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرحان حق په دې باب تېره شپه ازادي راډیو ته وویل:
د جمعې په ورځ کې د مارچ میاشتې 15مه کېږي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه غونډه ولرو.
په دې غونډه کې به د امنیت شورا غړي هیوادونه په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د یوناما د ماموریت پر دوام د یوه پریکړلیک مسودې ته رایه ورکړي. له دې سره به په افغانستان کې د یوناما ماموریت د 2015 میلادي کال د مارچ تر 18مې غځول کیږي. په هرات کې یوې اور لګېدنې دوه کسان مړه او یو ټپي کړي. د بختر آژانس هرات څنګه خبر ورکړي چې اور تیرش په د هرات په عراق دروازې سیمه کې د پټرولو په یو پلورنځای کې لګیدلې. مړ او ټپیان د یوې کورنۍ غړي بلل سوي دي. ویل سوي مړ سوی کس معلول و چې د پیښې پر وخت بهر ته نسو وتلی. په پیښه کې د پټرولو پلورنځای او یو موټر هم سوځېدلی. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له ایران څخه تر زرو د ډیرو افغانانو د ستنېدو خبر ورکړي. دغه وزارت پرون په خپل اکسپانه کې لیکلي چې دغه 1,250 افغانان یا په خپله خوښه یا هم په جبري ډول له ایران خپل هیواد ته ستانه سوي دي. ویل سوي چې د دغه شمېر کسانو 309 اړ بلل سوي چې د ضروري مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته ورپېژندل سوي دي. د ایران ترڅنګ له پاکستان څخه هم د بې اسناد افغانانو د ډلیز اخراج لړۍ د نومبر میاشتې له لومړیو چټکه سوې او تر اوسه په سلګونو زره افغانان خپل هیواد ته ایستل سوي دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د افغانستان او ایران ترمنځ تجارتي او اقتصادي همکاریو ته د تهران د پاملرنې د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د شغلی کرزی له دفتره پرون ناوخته په خبر سوي اعلامیه کې راغلی چې نوموړي دغه څرګندونی په کابل کې د ایران له سفیر حسن کاظمی قومی سره په کتنه کې وکړي. وړاندې ویل سوي چې دواړو لوریو په افغانستان او سیمه کې د روانو حالاتو په باب هم خبرې وکړي او په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ملي تفاهم ضروري بللی دی. په روسیه کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې چې درې ورځې به دوام کوي خلکو رایه ورکول پیل کړل. اټکل کېږي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به دغه ټاکنې په اسانۍ وګټي او خپل واکمنۍ ته به د شپږو نورو کلونو لپاره دوام ورکړي. په داسې حال کې چې په روسیه کې پر سیاسي مخالفانو او خپلواکو رسنیو سخت محدودیتونه لګول سوي، جدي سیاسي مخالفان د پوتین په وړاندې په دغو ټاکنو کې له کاندیداتوري راګرځول سوي دي. دا لکه چې روسیې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړ. لومړی وار دی چې په روسیه کې لوی ټاکنې کیږي او ویل سوي چې دا ټاکنې به آزاد او عادلانه نه وي. د فلسطینیانو توندلاري ډلې حماس پرون پنځشنبه ویلي چې منځګړو ته د اوربند یوې موافقې هر اړخیز پلان سپارلی دی. د دې ډلې په وینا دغه پلان په غزې تړانګه کې د اسرائیل د تهاجم د بندېدو، د بشری مرستو برابرولو او په غزه کې خپلو کورونو ته د بې ځایه سویو د ستنېدو غوښتنه کوي. حماس ډلوي په دغه پلان کې د فلسطینیانو د قلمرونو د اسرائیلي ځواکونو د وتلو غوښتنه هم سوې ده. له اونیو راهیسې د قطر او مصر په منځګړیتوب په غزه کې د اوربند پر موافقه د سلا کېدو هڅې روانې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. حماس ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی په پلان کې د یرغمل سویو او بندیانو د تبادلې لی موضوع هم شامل ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اکتوبر له 8مې د غزې په جګړه کې له 1,500 ډیر فلسطینیان وژل سوي او تر 2,500 ډیر نور ټپیان سوي دي. هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړې نه دي. محمد مصطفی د فلسطینی ادارې نوې صدر اعظم ټاکل شوی دی. ښاغلی مصطفی د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس د اقتصادي چارو سلاکار وو. نشپېته کلن محمد مصطفی چې د امریکا له جورج واشنگتن پوهنتون څخه فارغ دی، د فلسطین د ازادۍ سازمان د اجرایه کمیټې غړی دی. تر محمد مصطفی مخکې محمد اشتیه د فلسطین لومړی وزیر وو. محمد اشتیه چې پر اسرائیل د حماس د اکتوبر 8مې له برید وروسته یې د ځینو بدلونونو غوښتنه کړې وه، درې اونۍ مخکې استعفا وکړه. پر اسرائیل د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ ګڼل سوې ډلې حماس هغه برید د دې لامل سو چې په غزه کې جګړه پیل شي.
آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د احتمالي امنیتي ګواښونو په اړه بحث لرو. د امریکا د استخباراتي ټولنې په کلنی راپور کې درې ګواښونو ته اشاره شوې ده: داعش خراسان څنګه، د طالبانو مخالف وسله وال او القاعده. د داعش خراسان څنګه په اړه په دې راپور کې چې د دوشنبه پر سپور شو ویل شوې ده چې دا ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې بریدونه وکړي او طالبان کمزوري کړي. د امریکا د استخباراتي ټولنې د راپور په وینا، د طالبانو د مخالفو ځواکونو له لوري په لنډ وخت کې د طالبانو حکومت ته جدي تهدید نشته، ځکه چې دا ډله نه پیاوړې مشري لري او نه هم بهرنی ملاتړ. القاعده بیا پیاوړې ګڼل شوې او د امریکا په دې کلنی راپور کې راغلي چې دې شبکې دا توان پیدا کړی دی چې په افغانستان او پاکستان کې عملیات وکړي. د دې یو څلوېښت مخه راپور تر خپرېدو اونۍ مخکې د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني مشر جنرال مایکل اریک کوریلا د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي چارو کمیټې ته وویل چې تحریک طالبان پاکستان ډله د پاکستان لپاره یو جدي ګواښ دی. په خپرونه کې پر همدې ګواښونو خبرې کوو. د دې خپرونه کې مو دغو میلمنو ته بلنه ورکړې ده: جنرال اجمل عمر شینواری، د جمهوري نظام د وسلوال پوځ ویاند، او د پوځي امنیتي چارو کار پو اختر راسخ. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که د داعش مسلې ته راشم، د کله چې طالبانو تقریبا څه باندې دوه نیم کاله مخکې کابل ونیو، په هغه وخت کې د کابل په هوایي ډګر کې دوی ډېره لویه چاودنه وکړه، بیا په بلخ کې چاودنه وکړه، په کندز کې چاودنه وکړه، په کندهار کې حمله وکړه، په کابل کې څو بریدونه وکړل. خو په وروستیو څو میاشتو کې چې ورته ګورو، د داعش بریدونه څه نه څه کم شوي دي. خو که زه د جنرال کوریلا خبرې راواخلم، ټیک په ټیک به له تاسو سره شریک کړم. دی وایي چې طالبانو د داعش مشران وژلي، خو د ترهګرۍ ضد فشار د دوام لپاره یې نه کوم نیت او نه کومه وړتیا ښودلې. جنرال شینواری، د دې خبرو هدف ستاسو په باور څه دی؟
کمنګ د تروریزم سره جګړې ته په معاصر تاریخ کې کتنه وکړو، تروریزم د خپل ستراتیژیو په بنسټ او د خپل ایدیالوژیو په بنسټ باندې په مختلفو ډلو او په مختلفو کړیو د خپل غوښتنو په مطابق باندې ویشل شوی دی. او په نړیواله کچه باندې متاسفانه چې د تروریزم په حق باندې داسې یو واحد تعریف چې هغه ټول نړیواله ټولنه په هغې باندې توافق د نظر ولري، متاسفانه چې د ټولو تروریستي نړیوالو سیمه ایزو او بعضې هغه ډلې یا شبکې چې د یو هیواد په کچه دي، داسې یو تعریف نه دی وړاندې شوی چې په هغې کې د تروریزم په مقابل کې یو نړیوال واحد دریز موجودی او د دغه ډلو په مقابل کې په یو ډول باندې مبارزه ترسره شي. همدغه ده چې د امریکای متحده ایالاتونو ته هغه ډلې چې د هغو ګټو ته ګواښ پیښوي هغه تروریستي ډلې ګڼي، ولې هغه ډلې چې بیا د نورو هیوادونو دپاره سرخوږی یا ګواښي هغو ته دوی د هغو هیوادونو.
جنرال صاحب شینواری، دا خو بیا اوږد بحث شو کنه، که بیرته یوازې د داعش مسلې ته راشو. راسخ صاحب، که ستاسو نظر واخلم، د امریکا جنرال کوریلا چې دا کومه خبره کړې ده چې د داعش مشان طالبانو وژلي دي، خو داسې وړتیا یې نه ده ښودلې طالبانو چې د ترهګرۍ ضد فشار ته ادامه ورکړي، تاسو څه هدف اخلي له دې خبرې؟
سلامونه ګران قدر تاسو ته او ستاسو د میز محترم جنرال صاحب او د رادیو اوریدونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم. د سوال پاکله ویل سم ګوري، دغه د داعش کمی خبرې او اوازې او افواد په سیمه کې خپرېږي، دا د استخباراتي تبلیغاتو سره تړلای دی. او زه بیا هم ویلی سم، څنګه چې خپله د امریکا د استخباراتو د جنرالانو له ادرسه کله د طالبانو کړنه د تایید وړ شي، کله داسې واضح کوي چې نه، په دغه برخه کې دوی کمی یا لاسرسی په دې دنده کې دوی دونه بریا نه لري، زما له نظره دغه هغه سیاسي او استخباراتي لوبه ده چې د دوی د رهبرۍ تر چتر لاندې روانه ده. او په سیمه کې دا داعش یوه لویه بهانه ده په دې سیمه کې، او د دغه بهانې له ادرسه یو ځل بیا به د افغانستان جغرافیا او د افغانستان ولسونه به داخلي جګړو ته او نورو نویو جګړو ته پور داخليږي. په سیمه کې چې کوم حالات را روان دی، هغه تحولات را روان دی، دغه تحولاتو د مخنیوي لپاره د عیش بهانه څنګه چې طالبان یو وخت کې خپل دوی ویل چې طالبان د تروریزم کړی ده او د تروریزم سره اړیکې لري، بیا همدغه طالبانو سره دوی په توګه کې کېناستل، اته هغه ته دفترونه ورکړل او اته د جمهوریت د طالبانو د اهدافو او د طالبانو د قدرت رسیدو لپاره قرباني کړله. مګر افغانستان قرباني او د افغانستان جمهوریت قرباني څنګه چې د نوې جګړې د پایل تکای دی د اوکراین او د روسیې جګړه وا او د تبیا نوې جګړه د قطع د فلسطین او د اسرایل را مسته شوی ده، او عربي نړۍ په دې کې په دې وینو کې لمبېدل یو ځل بیا لمبي نو بنا ان سویل سم په دغه سیمه کې د نوې جګړو د را جوړولو او د خوځښتونو د پاره نوی پروګرامونه د تما طرح دی.
مننه راسخ سر، مننه. البته مننه د موضوع ته بیرته هم راګرځو. د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمی هم په خبرونه کې راسره دی. اعظمی صاحب، تاسو هم شرغلی، تاسو څه فکر کوئ چې د داعش تهدید چې د امریکا د استخباراتو په تازه راپور کې اشاره ورته شوې ده څومره جدي ده؟
د داعش په دې په افغانستان کې په څو اړخه تشریح کېدلی چې ګوري کله چې دوی داعش په سوریه کې خپل خلافت اعلان کړي، افغانستان یې اولنی دغه اکسپانشن و چې خپل برانچ یې دلته رالی او دی ورسره بیعت اعلان کړي. چون چې د افغانستان د منطقه او خراسان چې دی ورته وایي دا دوی ته ډېر زیات اهمیت لري، نو په دې کې شک نشته چې دا ډله د پخوا څخه دلته فعالیتونه درلودل، مګر دغه فعالیتونه او د دغه فعالیتونو نیچر یا طبیعت ډیر زیات متفاوت و. په اول سر کې چې کله داعش رالی د طالبانو څخه یې غوښتنه وکړه چې تاسې باید زموږ سره بیعت وکړئ، زموږ تر رهبرۍ لاندې فعالیت وکړئ، کوم چې هغه ناکامه شو طالبان د هغې په خلاف باندې جنګ وکړئ. اختر محمد منصور د هغې ډلې ډیر زیات سرسخت مخالف و، مګر وروسته دا ډله تغییر شوله، د طالبانو سره په طالبانو کې خپل افراد پیدا کړل، د اخانیانو سره ډېر نږدې اړیکې پیدا کړلې. مګر زما فکر، زما تحلیل او معلومات دا دي چې داعش په افغانستان کې په دوه عمومي ډلو باندې برخو باندې تقسیمېدلی شي. یو هغه داعش دی چې خارجي افراد جنګیالي یا تورستان ورسره دغه لري تړاو لري او هغوی د طالبانو ته د دښمن په سترګه ګوري، مګر بل داعش شته چې د حقانیانو سره ډېر نږدې کار کوي، حقانیان هغې د یو وسلې په حیث باندې کاروي. نو کله چې د امریکا د چارواکي دا خبرې کوي چې طالبانو د داعش مشرانو پر خلاف نظامي اقدامات کړي دي، هغه د هغې داعش رهبرانو پر خلاف اقدامات کړي دي چې کوم طالب ته خطر.
البته اعظمی صاحب وبخشئ، که څه هم تاسو یو ډول اشاره ورته وکړه، لیکن لا پیله چې داعش کله په افغانستان کې پیدا شو، له هغه وخته له طالبان سره د دوی اختلافاتو چې لومړی اختلاف هم غالبا لازدي رډو راپور درلود چې د داعش د طالبانو لس قمندانان په نورستان کې اعدام کړل، له هغه وروسته بیا نورې داسې ورته پیښې رامنځته شوې. یعنې د دوی اختلافات له پیله هم جدي وو.
دغه شک نشته چې د داعش د طالبانو هغه جهادي لوړتیا یا سپرمیسي هغه ته سوال لاندې راوصل ورته ویل چې تاسو باید زموږ تر رهبرۍ لاندې جنگ وکړئ، او دا د داعش عمومي اجنډا دغه و چې یوازینی خلافت موږ یو، بل هر اسلامي ډله چې ځان ته وایي چې جنگ کوي هغه باید زموږ تر رهبرۍ لاندې جنگ وکړي، او دا داسې نه و. نورو ډلو طالبانو ته بیعت ورکوي، القاعده طالبانو ته بیعت ورکوي، نو دغسې یو غټ چالنج چې طالبانو سره مخامخ شوله، دی طبعا د هغې پر خلاف باندې جګړه وکړله.
اعظمی صاحب مننه. په همدې برخه کې به د جنرال شینواري نظر واخلو چې دوی د جمهوریت په وخت کې د پوځ ویاند. شینواري صاحب، څرنګه په یغه وخت کې چې تاسو د ویاند په صفت دنده ترسره کوله، د داعش تهدید د حکومت په وینا څنګه و؟ ډېر جدي و او کنه د توجه طالبانو ته ډېره وه؟
شبیر صاحب، تاسو ماته اجازه راکړئ چې زه د خپل مخکنی معلومات اوریدونکو ته او تاسو ته وړاندې کوم. په دې کې موږ چیرته د تروریزم جرړې ونه پیژنو او حساسې پیدا نه کړو، موږ نشو کولای چې راسره راشو په داعش باندې حکم وکړو چې داعش کومه ډله ده او کوم ګواښونه د کومو هیوادونو لپاره پیښولی شي. ما مخکې تاسو ته پایلو که چې اول تاسو وګورئ په لومړي سر کې لازم ادا ده زموږ استاسو اورېدونکي په دې باندې پوه شي چې دا خپله د داعش مخفف څه معنا لري. ګورئ دا اصلا د افغانستان د اراضي لپاره جوړ شوی نه دی او اصلا د افغانستان دپاره مطابقت نه کوي. د دې سره چې بیا خراسان یو ځای کیږي هغه داعش یعنی دولت د اسلامي د شام او عراق په عراق او شام په معنا باندې ده. یعنی دا صرفا د هماغه هیوادونو دپاره په هماغه وخت کې رامنځته شو او تشکیلات یې جوړ کړل خپل. بل دویم بحث دا دی چې داعش د کوم ځای نه رامنځته شو. داعش خپله د القاعدې یوه انشعابي ډله ده. دا هغه ټکي دي شبیر صاحب که موږ او تاسو دته پاملرنه ونکړو بیا موږ او تاسو نشو کولای چې د دو ګواښونو تحلیل کړو او د دو ګواښونه د هغه هیوادونو دپاره چې د هغو ګټې په خطر کې اچوي د هغو د پاملرنې وړ وګرځي. نو په دې بنسټ باندې که تاسو لطفا اجازه ورکړئ هر میلمه ته یا هر هغه متخصص ته چې په دې برخه کې یو لیدلوری لري یا څېړنه لري چې هغو خپلې څرګندونې وړاندې کړي. تاسو وګورئ داعش یوه تروریستی ډله ده چې د القاعدې نه جدا شوې ده او د هغه وخت نه چې په دوی باندې په سوریه او په عراق کې
جنرال صاحب شینواره دا خو واضح شو چې داعش څوک ده او څوک نه ده او دا خبره چې تاسو چې تروریستان باید معرفي شي شاید ډېر اختلافات وي په دې برخه کې. هر څوک تروریزم ته لوي سترګه ګوري. البته یو نړیوال اصول دی چې دغه په اساس باندې فرضاً ملګرو ملتونو کومې ډلې ته د تروریستي ډلې په سترګه ګوري. مثلا همدغه طالبان په دې تېرو شلو کلونو کې دوی د تروریستانو ملاتړ یاد شوي وو لیکن دوی تروریستان نه وو یاد شوي لیکن داعش تروریستي ډله ګڼل شوې ده. بیرته که هماغه پوښتنه له تاسو وکړم کله چې تاسو په جمهوري نظام کې دنده ترسره کوله د داعش تهدید تر څه بریده وو په لنډو لسه؟
د داعش د پیدایښت نه چې د افغانستان د شرقي کرخې له خوانه رامنځته شو په مشخص ډول باندې په لومړي سر کې په پاکستان کې د پاکستان په هغه سیمه کې چې د کرخې هغه اړوه د تیرا په سیمه کې په دې ځایونو کې رامنځته شو او هلته مستقیما د پاکستان استخباراتو د ملاتړ نه دو برخمنو او د اغیز نه دوره وروسته خپل نفوذ د شینوارو شپږو ولسوالۍ ته راوړ او د اغیز نه تقریبا د مشرقي زون په کچه باندې او د اماغ لارې نه بیا د نورستان او د بدخشان د لارې نه د شمال ولایتونو ته خپل نفوذ وغځاوه. ولی خوشبختانه چې په هغه وخت کې د افغانستان د جمهوریت د وسلوال پوز او د استخباراتو برخې وتوانېدل د دو ټولې جرلې ختمې کړي او اکثرا د دو ونیول شو او یا اکثرا د دوی د من نه لاړل.
او دغه مبارزه یې د لپاره چې مغالطه رامنځته نشي فکر نه کوي چې د جمهوري نظام په وروستي کال باندې د داعش ډېر سخت بریدونه په کابل کې وشو. تقریبا هر اونۍ ازادي راډیو تقریبا وایمه یو راپور د داعش د حملې په دشت برشیا د کابل په غرب نه درلو چې خونړۍ حمله یې کولې.
ولی تاسو خو هغه یو اړخ ګوري بل اړخ چې څومره د دو وځپل شو څومره د دو ونیول شو او څومره د دو محو شو هغه هم په پام کې ونیسئ چې هغه رپورټونه په هماغه وخت کې خپاره شو او تقریبا داعش کم پلانګزاري چې کړی وه د روسي عملیاتو د افغانستان لپاره هغه د هغې 10% هم دو ونه توانېدل چې هغه تدبیر کړي. ولی هغه کم تشه چې په هغې وخت کې وه چې هغه تشه هم د طالبان سبب کېدل چې دو د طالبانو د چتر لاندې نه خپل فعالیتونه ترسره کړي دو توانېدلی وو چې ځینې عملیات ترسره کړي. ولی په هغه کچه چې دو پلانګزاري کړې وه د افغانستان لپاره هغې باندې دو موافقه نه شو تقریبا 90% د هغې مخنیوی وشو په هماغه وخت. او په عین ترتیب باندې ځای لري چې د دو ډېر تعداد په زندانونو کې وو چې د طالبانو په راتګ سره دو د زندانونو نه راخلاص شو او بیرته خپلو هماغه صفوفو ته لاړ او اوس اولا په هماغه خپلو ډلو کې دوی تروریستي فعالیتونه ترسره کوي.
او مننه جنرال صاحب شینواره.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
آزادۍ په څپو کې پروګرام له ساجی راډیو اوري د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه هم کتلی شئ. احمد چیبر هم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه د خبرونه میلمانه مودي جنرال اجمل عمر شینواره حکمت اعظمی و اختر راسخ. د پروګرام موضوع مو د افغانستان کې احتمالي امنیتي تهدیدونه. د امریکا د استخباراتو په کلنی راپور کې د داعش ترڅنګ د القاعده مسلې ته اشاره شوې ده. ویل شوې ده چې القاعده په افغانستان کې پیاوړې شوې ده. کدی ټکی تراشو راسخ صاحب، تاسو څه فکر کوئ د القاعده د قوت په باره کې که ستاسو نظر واخل؟
زه خو داسې ویلی سم چې ګوري دغه د القاعدې او د داعش او دغه د تروریستي ډلو ټپلو اطلاعات او تبلیغات چې په نړیوال بیس کې ډېر سخت ګرم روانه ده، زما له نظره دغه استخباراتي لوبې دي چې دوی غواړي چې په دغه سیمه کې بیا یو ځل بیا غربي نړۍ دا مخته ویسي او د همدغه ادرس نه دوی یو ځل بیا نوې جګړو ته لاره خپله کړي. خو په افغانستان کې څنګه چې طالبان د القاعدې د رهبر د اسامه بن لادن د نور کولو له ادرسه دوی نظام ړنګ شو، دوی په لکهاو انسانانو وژل شول او افغانستان شل کاله د همدغه عنوان تر نامه لاندې افغانان یعنی دار او ندار د منځه ولاړی. دا زه ویلی سم طالبان هم نشي کولای چې د ټولو دغه تروریستي ډلې چې څنګه غربي نړۍ یادوي او د دوی په وړاندې موافقانه قدمونه پورته کړي او مبارزه کې دوی بریالي اوسي، او د طالبانو ملاتړ د خپل د القاعدې د رهبرانو له ادرسه په د جمهوریت د جګړو په وړاندې سوی وه او سوی دی. نو بناً زه په دې باندې متيقنم چې طالبان فکرتن او مفکورتن هم نشي کولای چې ټول القاعده ټول داعش ټول هغه تنظیمونه چې د اسلام تر چتر عنوان لاندې جوړه شوې ده په دې سیمه کې د مختلفو اهدافو لپاره دا ټول د منځه ویسي.
البته راسخ صاحب وبخښي، د دوحې د قرارداد لمخې طالبانو دا ژمنه کړې ده چې له ترهګرو ډلو سره به په افغانستان کې جګړه او مبارزه کوي.
دقیقا هغوی دغه تعهد کړی دی، په دغه تعهداتو باندې دوی لاسلیک کړی ده. خو زه بیا هم ویلی سم چې افغانستان جغرافیا او د افغانستان دغه جیوپولیټیک حالات یعنی طالبان موافق په دې باندې بریالی کېدای نشي په داسې یو جغرافیا کې چې سل په سله کې دغه ناخواله ته د پای ټکی کېږي او د دغو تروریستي ډلو په وړاندې دوی موافقانه مبارزو ته
ودرېږي.
مګر څنګه چې
ډېره بخښنه غواړم چې زه ستاسو ټولو درنو میلمنو خبرې قطع کوم، د دې له خاطر چې د پروګرام دغه څلور موضوعات چې ما په سر کې اشاره ورته کړې ده درو ته مې واضح اشاره وکړه. یو هم د پاکستان مسله ده چې په ټولو باندې څه ناڅه ستاسو نظر واخلم. اعظمي صاحب، د القاعده په برخه کې راسخ صاحب خو وایي چې القاعده په ضد باندې طالبان مبارزه نشي کولی، لیکن بل لور ته چې وګوري او د غربي رسنیو په استناد او د دوی د استخباراتي اطلاعاتو په اساس باندې چورته ګوري، دوی د طالبانو مبارزه په ځینو مواردو کې د داعش پر ضد ستایي، خو د القاعده پر ضد وایي چې طالبان له هغوی سره نږدې روابط لري. خصوصا وروسته له دې هم دا یو ډول ثابته شوه چې په 2022 کال کې د اګست په 1 د القاعده مشر ایمن زواهری په کابل کې ووژل شو. څرنګه ستاسو نظر؟
د طالبانو راتګ نه یوازې القاعده بلکې هغه جهادي ډلو ته یو نوی امید ورکړي چې افغانستان بیا زموږ دپاره یو مرکز ځای بدلېدلی شي، او هغه امید په دې بنیاد باندې و چون چې دوی په طالبانو کې ډېرې پخوانۍ اړیکې لري او هغه اړیکې تر اوسه ساتلې دي. نو القاعده استثنا نه ده دغه څخه. دا چې زواهری دومره جرات کوي چې د کابل زړه ته راځي، دا پر یو اول ته په یو محفوظ ځای کې ساتل کېږي، دا یو عادي خبره نه چې د خپل فیصله کې خطاب د لوړپورو طالبانو چارواکو سره چې ډېر مهم دي د هغې سره په همانګۍ راغلی و، دې خو شک نشته. نو بیا په دې کې چې کله دی وژل کېږي، طالبان ځینې طالب رهبران ځې کندهار ته هلته جلسه نیول کېږي، په دې کې ملا برادر بالخصوص یو نوه دغه شی خفګي شي چې په دوه کې خو د امریکایانو سره ما واده کړی دی، زموږ واده خلاف معلوم کړل مکلم چې داسې افراد راځي زه خو په جریان کې. بیا په هغه ځای کې د کوم معلوماتو پر اساس چې زه دلته دا باس کوم، هغه دا وایي چې دوه افراد ډېر زیات د دې طرفدار وو چې نه موږ باید دا ډلې حمایت ورسره ادامه ورکړو. یو سراجدین اخانی وو، دوم خپل ایبت الله اخونزاده وو. دوی ویل چې نه باید دا ډلې زموږ سره کومک کړی دی، په شل کاله د طالبانو په جګړه کې کومک کړی، اوس دا وخت زموږ دی چې بیرته هغه همکاري وسره.
اعظمي صاحب، تاسو دا خبره د څه په استناد کوئ؟
ګورئ، په حیث د یو محقق چې د افغانستان موضوعات ډېر نږدې څاري او منابع لري.
نه یعنی منابع ما مطلب دا چې منابع څه دي، ځکه د دوی له پټې غونډې خو څوک باید خبر نشي.
نه نو په دا هر ډله کې چې کله منابع وي هغه بیا خپل معلومات باندې دغه سره مختلف دغه سره شریکوي دي کې د ډېر واځي دا یو نورمال دغه دی پروسه ده چې هغه ډله کې په دغه مجلس کې افراد کښېني په دې افرادو کې اتمن یو معلومات یو خوانه یو خوانه معلومات لیکي
مانا نه جنرال صاحب شینوار د القاعده په برخه کې کساسو نظر واخلم په د غربي اژانسونو د استخباراتي اطلاعاتو له مخې داس ویل کیږي چې د جمهوریت د وخت او د اوس وخت کې په پرتله شي القاعده په افغانستان کې پیاوړې شوې ده ستاسو څه نظر دی؟
طالبان لکه مخکې چې نورو قدرمنو ملمنو یادونه وکړه طالبان د دغه ټولو ډلو سره ژورې ایډیالوژیکي اړیکې لري او طالبان چې کله د مات سره مخ شوي وو دغه ډلو بیرته حمایت کړل چې دوی بیرته په پښو ودرېږي او په نړیواله کچه باندې مات راشي او تر دې حده پورې ورسیږي چې نن د افغانستان حاکمیت په دوی په لاس کې ده. القاعده په 2012 کال پورې ډیره سخته وځپل شوه، دوی خپل ستراتیژۍ ته تغییر ورکړ د دې په ځای چې خود مختار د القاعده په نوم باندې خپل فعالیتونه ترسره کړي. دوی د طالبانو نه بیعت وکړ په بیا ځل باندې، یو ځل خو د طالبانو په لومړي حاکمیت کې دوه بیعت کړی او په دویم ځل باندې 2012 کال کې بیا بیعت وکړ او د طالبانو د پوښښ لاندې او د چتر لاندې دوه خپل فعالیتونه ترسره کول، په دې چې طالبان دومره هدف نه وو د غربي هیوادونو لپاره او په عین ترتیب باندې د دوه لپاره بهترینه پوښښ خو چې دوه په آزاد ډول باندې فعالیت وشي کولای او دوی اوس د غختلتیا په حالت کې دي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رپورت هم تاسو ور باندې رپورت درلود معلومات لري چې هغه په ډاګه ویلي دي چې هغه اته ویلي دي ولی تقریبا اضافه د 400 لوی او بیسونو د افغانستان کې جوړ کړی دي او عملا د طالبانو په ډیرو برخو کې ورسره مرسته کوي په ځانګړي ډول په د پوځي تاسیساتو او د پوځي خونې روزنې په برخه کې د هغه کم هغه متخصصین چې دي طالبانو ته مستقیمه روزنه ورکوي او هغه هم دا چارې طالبان ته ترسره کوي. نو د خپل شرایط لري او د خپل شرایط هم دغه دي چې د راتلونکو چارو لپاره کوم اهداف چې لري د هغه لپاره خپل چمتووالی ونیسي. کوم د امریکایانو پوځي څنګه ته او د هغه استخباراتي څنګه څرګندونو ته یو اړه کتنه وکړو، تاسو وګورئ جنرال چې وایي چې داعش او به خیزل دبرته داعش باس څه کار اعظم چې داعش باس ختم نشو، داعش دومره ګواخ نه دی. هغه پوځي جنرال دی، هغه واقعیت وي په دې چې عملا په اراضي کې داعش حضور نه لري ولی داعش په عین ترتیب باندې په 2021 کال کې کله چې طالبانو افغانستان ټوله اراضي خپل کړه دوی پوی شول په دې باندې چې دوی ته لوی ګواخ متوجه ده. دوی په عین ترتیب باندې دوی بیعت نه ده کړی ولی خپل ستراتیژي بدله کړه او د طالبانو په صفوف کې نه راوتل چې عملا دا اوس دسي جلب و جذب هم کوي او که دوی وغواړي چې نن طالبانو نه یو اراضي ترلاسه کړي د دې توان او ظرفیت هم لري چې یو لوی اراضي ترلاسه کړي ولی اراضي ترلاسه کول د هغو دپاره باعث د لوړو طرفاتو کیږي او د هغو د فعالیتونو د محدودېدو کیږي. نو په دې بنسټ باندې هغو هم دې ته ترجیح ورکړي طالبانو چتر لاندې په پټه باندې خپل فعالیتونه وکړي او په طالبانو کې دومره دو خورا ریخی لري چې دو هر کس چې طالبانو تر اوسه پورې هدف ګرځولی دی هغه په ډېر آرامۍ سره او په چټکۍ سره د منځه وړی.
مننه جنرال شینواره. تاسو البته د ملګرو ملتونو راپور ته اشاره وکړه، د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم ویل شوی و چې القاعده چې کوم کسان د افغانستان دننه په ځینو کمپونو کې روزي دا کسان د ټي ټي پی دي، یعنی د تحریک طالبان کسان هم پکې دي چې هغه پاکستان ته وګواښته. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه هم ستاسو نظر اخلم، خو د ازادي سپو کې د پروګرام موضوع مو د ازادي رډو په فیسبوک کې مطرح کړی دی. په فیسبوک کې تواب خان نظر را سره شریک کړی، دوی وایي چې باید طالبان متوجه شي چې خپل دری محکم وساتي او د دوه مخي سیاست ښکار نشي. د دوی مننه کوم چې خپل نظر را سره شریک کړی دی.
ازادي په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د ټلیفون لاره یو اوریدونکو را سره دی، د دوی نظر به هم را واخله. مهرباني وکړئ ازادي په پوک پروګرام دی.
بلې شبر صاحب محترم، سلامونه تاسو ته. د ازادي رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ته خدای پاک دې چې جوړ به تاسو ته د تلم د هلمند ولایت څخه دلته زموږ په هلمند ولایت خوشبر تام محترم الحمدلله دروسه پوری موږ مثال د خبرې نه ده چې جی پی کسان دي لیدل نه مړه دایښ کسان دي دي خدا غزنی چاودنی چکیری چې بار تام محترم په افغانستان کې زما په فکر دغه د نور ملکو په دغه چاودنو کې لاس دي خصوصا د کزمیر گاوندۍ ګوره شبر تام محترم دغه د پاکستان سپین بولدک پر لارې باندې هر وخت د مثال د خبرې په دوه کال درو کال کې خامہ خاصه سپار لرم مریضانو مشکل زیات زما داغه چې دی داغه د مشکل چې موږ ته جوړ کړی د گاوندان د طرفه کې ګوره شبر تام محترم د دې خواته چې زموږ مثال د خبرې واقعا نه وړي د پاکستان خاورې ته په دا اره دوه زبانی دا ورځو کې ما ځغوري شبر صاحب یو ځای نه درې ځای نه پنځه ځای تلاشي نه کیږي د دې غوټه کته کیږي د دې د زنانو کالی کته کیږي لیکن بدبختانه چې دا خواته یو پاکستانی عزیز موږ خاورې ته داخلي شي شبر تام محترم نه د اسلامي امارات مجاهدین نه پتیرو وخت په پتیرو حکومت کی هغه کسانو کوم تلاشی نه کوله نو دا خو امکان لري چې پر هغه ټکی مثال د خبرې مرمۍ راتېری کې چا دې دونکو تو کراتې کنو نو خپل د دولت څخه غوښتنه ده چې نه دایښت دلته خو الحمدلله شبر تام محترم ما مخ یادونه وکړه چې په هلمند ولایت کې هیڅ رقم داله مرنه دلته لیکن دا غزنی چا دې چې کیږي بعد موږ د اسلامي امارات مجاهدین دغه دروازو ته فکر وکړو چې په دغه دروازو باندې کم خلک راځي دا غوټه تلاشی کې
یو بل اوریدونکو هم را سره ده د دوی نظر به هم واخلو مهرباني وکړئ اساریب سپوت پروګرام
شیبر صاحب محترمه کومش تاسو راځو دلته خو الحمدلله په افغانستان کې موږ د شرق څخه تر غرب پورې د شمال څخه تر جنوب پورې کوم معلومات لرو دلته خو دایښ نشته نه دایښ څه ده دایښ چې په خوانه ته موجود و هغه ټول هغه او خاصه بسوله
ډیره مننه
د هر سره د غلیه
څخه ماننه تاسو دوه مهمه مسلې ته اشاره وکړه چې باید مسلکی کسان په سرحدونو کې وګمارل شي او تر تاسو مخکې له هلمند د غبل اوریدونکو اتل یو مهمه خبره وکړه چې شزینه پولیس په کار دي چې امنیت ټینګ کړي او د خلکو تلاشی به د میرمنو تلاشی به نو څوک کوي یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا بحث ته دوام ورکړو مهرباني وکړئ اسره په څپو کې پروګرام تاسو
السلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني خبري وکړئ
راغی مدین زار کوټه ما ته لوګر ولایت کې حاضر ولای نه
خبري وکي مهرباني
محمد آزادۍ راډیو کارتون پر سلامونه وایم او ملما خندا پښتون ده کچیر ته وایي چې دا ایس او خو وایي او پیدا کیه نو دا هغه پاکستان ده ټول پاکستان یو ځای ودا چې مهمه هغه ځاله نه ده چې واچي د پښتو پاتر باندې ګماری او دا چې افغانستان خاورې سره لګي او اوس چې دایښ مخه ان شاء الله نیول سیم دا او کولایم په پاکستان دا چې غلاک پلیستای چې مخه
یو بل اوریدون که هم شته دغه به هم را وخلو انتظار پات شوی ده او بیا به بحث دوام ورکو آزادی سپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ
شي برته دلته خو چې موږ په د فرانه موږ د سرامه د فراکه خو موږ نه لیدلې نام سره هم دي دا چې پیښه سوي موږ شاته ګرځېدلې خو نو مو دایښ لیدلې نو مال قاعده لیدلې نو ټي ټي پی لیدلې نو ولکه چې دا څنګه راپورونه دي خبرې نو اول سرم چې طالبان وخت ورته د دور پښپړ میاش کې موږ ته خطر خو دا د 2 کال او 20 کال او 30 کال نه دي خطر
مننه چې په پروګرام کې مو برخه را سره واخسته آزادی په څپو کې پروګرام دی د پروګرام موضوع ملکه څنګه چې مخکې توضیح کړه امنیتی تهدیدونه افغانستان ته چې کوم متوجي دي دغه په اړه کې بحث لرو د خبرونه میلمانه مودې جنرال شینوار حکمت اعظمی او اختر راسخ د پروګرام دریم موضوع ته براشو چې د امریکا د استخباراتو په راپور کې د اشاره شوی ده پیډه کې ویل شوی دی چې د طالبان مخالف وسلوال د دوی حکومت ته جدي تهدید نه دی پلانډو کا راسخ صاحب تاسو نظر واخله
زه بیا هم ویل سم طالبان یعنی هغه ډلو هغه تنظیم یادا اوس په اجو باندې سو وایم چې دا اولین ځل دا دولت مداران دي چې بعد 15 سال وختو کلو په سلور دي شو ولایاتو کې د امنیت تامینول او د مخدره توکو په وړاندې مبارزه ته واقعاً دنګل او دغه مبارزه کې بریالي او په زمين کې په افغانستان کې د امنیت راوستل او د قانون تطبیقول دلته واقعاً ډیره درنه او ډیره ګرانه و مګر په دغه برخو کې طالبان بریالي دي خو طالبان خپل د رهبری کړي لا درسه هغه کړنې دوی کوي چې د نړۍ د افواتو او اطلاعاتو او شواهد داتو لپاره دوی خپل زمينه مسايدي او په زمين کې ویل سم د دغه ناخوالو د لپاره دوی خپل شرایط مهیا کوي ترڅو په افغانستان کې داخلي جګړه شروع شي او استخباراتي کړي او د منطقي په کچه باندې مداخلات ته لار هموار کی او دوی د خپل پلاس باندې د خپل د نظام دړنګولو لپاره خاص فرمانونه صادروي چې یا فرمانونه له اساسه د نظامی وضعیت او سیاسي وضعیت بل لوري ته به
مننه راسخ صاحب. اعظمی صاحب که ستاسو نظر په دې برخه کې واخلم، د دې امریکا د استخباراتو په راپور کې چې د طالبان مخالف وسلوال په لنډ راتلونکي کې جدي تهدید نه دی ګڼل شوی، تاسو څه فکر کوئ؟
وسلوال ګورئ، په دې کې د مقاومت جبهه چې ځان ته وایي هغه یو ډله ده چې نسبتا نورو ډلو ته دا کوي چې موږ فعال یو. د پخواني دولتي چارواکي، امنیتي چارواکي ځینې کوچني فعالیتونه بیا جبهه ایجاد کړي چې طالبانو په خلاف باندې مثلا خپل فعالیتونه کوي. دا تر اوسه ضعیفه په دې خاطر زه فکر کوم چې امریکا او د امریکا غربي متحدین دغه ډلو ته حمایت نه ورکوي. دوی په دې باور دي چې د طالبانو سره زموږ اړیکې باندې دا کې بد تاثیر پرېښولی شي. نو دوی تر اوسه هم دې ته امیدوار دي غربیان او په شمول د امریکا چې طالب په حیث د یو افسر په استفاده کولو سره لازم ده چې دغه سیاسي او امنیتي مخالفینو ته حمایت ورکړي. مګر که چیرې دغه مصیبه بیا وروسته بدلیږي چې د امریکا او د غربیانو فکر طالبانو پر وړاندې بدل شي او هغه په هیڅ دښمن وګوري، نو بیا ډېر هیوادونه شته چې هغه تر اوسه پورې د طالب مخالفو ډلو ته حمایت نه ورکوي. بیا هغه حمایت که شروع شي نو بیا طالب ته لوی سرخوږی جوړېدل شي. یو دوه مسله ده چې دا ډلې په خپل مابینس کې ډېر زیات سره پاشل شوي دي، یو بل سره نه مني، یعنی هماهنګي ډېره کمه ده. که چیرې داسې یو موقع ایجاد شي چې په هغه کې دغه مختلفې د طالب مخالفین ډلې سره یو ځای شي، هماهنګي سره وکړي، زه فکر کوم په هغه صورت کې به هم مشکلات طالبان ته زیات شي. مګر تر دې باوجود تاسو وګورئ دا ډلې بیا هم داسې نه دي چې هیڅ نه کوي. د طالب پر وړاندې باندې عملات کوي، ځینې ځایو کې یا تعبیر کم هم وي خو یو کوچنۍ جغرافیه کې څو ډېر لیرې پرتو مناطق کې مې د خپل یو حضور هلته لري، او دا حضور په وخت زمان سره کېدلی شي چې پراخه شي، بالخصوص که چیرې د طالبانو داخل کې ورته مثلا مخالفتونه زیاتېږي. نو بیا دا کېدلی شي چې پراخه شي. طالب خپله د یو ډېر کوچنۍ جغرافیا څخه یا د یو کوچنۍ دغه څخه 2001 وروسته حضور څخه د خپل
مننه اعظمی صاحب ستاسو د خبرې په تایید د امریکا د استخباراتو په کلنی راپور کې هم دا دوه موضوعات چې تاسو اشاره ورته وکړه د دلیل په ډول راوړل شوی دی. یو چې د طالبانو د مخالفو وسلوالو ترمنځ همغږي نشته، د مشرتابه کمزورتیا ده، او بل دا چې بهرنۍ ملاتړ ورسره نشته چې دوی په قوت را څرګند شي. په دې برخه کې به د جنرال شینواری نظر هم واخلم. ستاسو نظر
په خیر وې شیبر صاحب. زه به د اعظمی صاحب د خبرو په تایید وایم چې په پوزي اړخ کې کم تحرکات چې په لنډمهاله کې پرته دی نه چې دغه خوځښتونه یا دغه غورزنګونه کومه عقبی جبهه ولري، عقبی ملاتړ ولري، په کوم هیواد کې یا د افغانستان په اراضي کې کم فعالیتونه چې کوي، زه فکر کوم د طالبانو د حاکمیت په داسې حاکمیت چې مطلق حاکمیت ده او په هغه کې مطلق وژل نیول او د من نوړل دي، نو داسې تارکات حسانه چارې نه دي. سره دې چې بهرنۍ ملاتړ نه او په کور دننه هم حمایوي بیسونه یا عقبی قدمه ونه لري. په ټوله کې کومنګ د طالبانو تارکات سره د وسنی جبهات تارکات یو لري پرتلکو، زما په هند باندې چې دوله ډیر برلاسي دي او په کومه سیمو کې چې دوه اوس عملیات تر سره کوي، دا چې په واړه ګروپونو کې دي او واړه عملیات دي، د دې امکان شته چې دا ورځ تر بلې باندې غټ شي او په عین ترتیب باندې د دوی لپاره دغه زمينه ورځ تر بلې مساعدېږي چې دوی د خپل مطالبه بنسټ باندې او د خپل معلومات بنسټ باندې خپل عملیاتو ته بدلون ورکړي چې باعث د اضافه سرخوږي شي د طالبانو لپاره. ولی په ټوله کې کومنګ دا چې پایلې واخلو چې دغه تحرکات ولې رامنځته شو، نو د دې باعث برته هم ټول طالبان دي چې که نن د مقاومت جبهه ده که د ازادۍ جبهه ده او که په مجموع کې تقریبا 14 جبهې اوس په کور دننه فعالیت لري په ټیټه کچه او په لوړه کچه باندې که دو ټول بیا سره راوځي کیږي دا نو هغه پوتنسیال ده چې مطلقا بیا طالبان د پوځي اړخه ګواښولی شي په دې چې بیا طالبان هغه کم پوځي تخصصي ظرفیت چې لري نه لري چې د دوی په مقابل کې د استخباراتي اړخه فزیکي اړخه او پرتفي اړخه هغه کم لازم تدابیر چې دي هغه ونیسي ولی په دغه جواهاتو کې بیا دغه تخصصي او ظرفیتي پوتنسیال پروت ده که چېرته دوی یوځای کیږي د وخت د غوښتنې په بنسټ باندې او یا په دې بنسټ باندې چې دوی په دې باندې پوه شي چې د دوی ګواښونه په یو ځای توګه باندې په ستراتیژیک سرخوږي باندې طالبان ته بدلېدای شي نو بیا باید طالبان ومني چې دا یو ګواښ دی چې د پوځي ډګر کې چې د دوی لپاره به بیا ښه پایلې ونه لري او په عیني ترتیب باندې دغه جبهاتو کم تحرکات چې دي هغه تلسم د طالبانو په مقابل کې هم مات کړي د دوی حاکمیت نه وروسته چې د دوی په مقابل کې څوک پوځي مبارزه یا ګواښ نشي کېدلی.
مننه جنرال صاحب. د خبرونې څلورم مسلې ته راشو. د امریکا د پاو د مرکزی قماندې مشر جنرال کوریلا دا خبره هم کړې ده چې تحریک طالبان پاکستان ډله د افغان طالبانو سره ډېره نږدې ده، دوی د دې حمایت کوي او دا ډله اوس د پاکستان لپاره په یوه جدي تهدید بدل شوې ده. راسخ صاحب تاسو څه فکر کوئ؟
ګورې زه بیا دا وایم چې د افغانستان فضا اوس هم د امریکې د کنټرول تر چتر لاندې یا د اشغال تر چتر لاندې ده. که چیرې په افغانستان جغرافیا کې بالخصوص امریکا داسې شواهد او داسې د تروریزم کړۍ او د القاعدې کړۍ ګانې وګوري
پښتنه تحریک طالبان پاکستان ډله ده.
اوس هماغه تم راځم تحریک طالبان پاکستان تاسو بهتره معلومه ده چې د طالبانو سره دوی اتا بیعت کړی دی، د خپل امیر المؤمنین نه بیعت کړی دی او کچیر دوی رفت و آمد هم لري یا تګ و راتګ ولري یا کوم روابط ولري د خپل د مبارزاتو د اساسنامې او د برنامې سره سم دوی به لري. مګر دا باید دا سوال دلته مطرح شي چې دغه تحریک طالبان چا جوړ کړي او څه د پاره او ولې دوی د طالبانو سره د جمهوریت په وړاندې منظم جنګو ته او جګړو ته دوی دانګل. نو سوال دلته دی چې زه په دغه لوبه کې استخباراتي دوه مخه لوبه ګورم. یوې خوانه همدغه غربي نړۍ ده چې دا اوس هم د طالبانو سره ښه روابط لري، د دوی ښه کړنو ته شوایي اته اقتصادي پانګونې او اقتصادي کومکونه کوي. د بل لوري نه همدغه غربي نړۍ ده چې د طالبانو په وړاندې هیڅ وسلوال ډلې سره هغه ته کومک نه کوي، هغه ته لبیک نه وایي او اته ګاونډي ولکونه. بناء د دغه دوه مخه لوبه ده چې د افغانستان جغرافیا به د غربي نړۍ او د شرقي نړۍ یا هدفي جګړو په میدان باندې یو ځل بیا به مبدلېږي او دغه جنګونه به په مختلفو بهانو باندې دلته سازماندي کیږي.
د ټی ټی پی په برخه کې که اعظمي صاحب ستاسو نظر واخلم، پاکستان ته څومره تهدید دی؟
ګوره ټی ټی پی چې په 2000 کې د مختلف پاکستاني ډلې سره یوځای شوې او چاتره جوړ کړې ټی ټی پی تر نامه لاندې، زه فکر کوم د هغې نه وروسته د ټی ټی پی حمایت د طالبانو افغان طالبانو په جګړه کې ډېر زیات مهم و. د طالبانو شخوفتی جنگلی را لیجل التی په قبایلی سیمو کې ځای ورکړی و. نو هغه څخه طالبان یو نو سترګې نشي پټولی او دا چې ټی ټی پی ته حمایت وس ورنه کې، زه فکر کوم ځینې طالب رهبران په دې باندې وایي چې دا به د ټی ټی پی سره زموږ ناځواني وي. خو که چیرې د ټی ټی پی سره دوی مثلا حمایت نه کوي، بیا د سیدلیم راپورت کېدلی چې طالبانو هغه جهادي نظریه یا اسلامي نظریه تر سوال لاندې ونیسي چې ولې تاسو کومک نه کوئ. خو دې ته په ټول ته په کتو شیبر صاحب ټی ټی پی ته د حمایت په موضوع کې افغان طالبان ویشل سوي دي، یو تعداد وایي چې پاکستان
اعظمي صاحب وبخښئ دې له دې نظر ما پوښتنه نه کوله. ما دا ویل چې پاکستان ته څومره تهدید دی؟
پاکستان ته په دې شک نشته چې ډېر د طالبانو د واکمنۍ وروسته ټی ټی پی خپل فعالیتونه ډېر زیات لوړ کړی دی. یعنې که تاسو 2022 او 2023 کال سره مقایسه کوئ، تقریبا په یوازې انتحاري عملیاتو کې 3% دغه راغلی دی زیاتوالی راغلی دی په 2003 کال کې. نو د امداسي د دغه عملو کې چې کوم پاکستانی ځواکونه او پاکستانیان وژل کیږي تقریبا تر 200% پورې لوړوالی راغلی دی. نو خو د دې باوجود چې ټي ټي پی هلته فعاله ده، طالبانو کوشش وکړي چې ټي ټي پی او د پاکستان ترمنځ د حکومت ترمنځ د مذاکرات دغه کې مخته یوسي، هغه ناکامه شول. زه چې تر کومه اندازه پورې فکر کوم کوم اطلاعات شته، هغه دا دي چې طالبانو افغان طالبانو د ټي ټي پی په بیا منظموالي کې ډېر زیات مهم رول درلودي. مختلفې ویشلې ډلې چې کوم پاکستاني طالبان دي هغه سره ټول شل دي، یو سختار منظم سختار واقعي چې هغه سختار د افغان طالبانو د کوم 2001 نه تر 2001 کال پورې کوم سختار د هغه سره ډېر ورته والی لري. یو نو نام نه هدا حکومت یو څه جوړ کړی دی په مختلف پاکستاني ایالتونو کې. نو دا د دې باعث شوی دی چې ټي ټي پی دغه کې د دې توانایي ورکې چې په پاکستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي. دین علاوه ټي ټي پی برحال په افغانستان کې اوس خپل چندې ټولي افراد دغه کوي استعمالوي. په پاکستان کې افغانان هم دي چې دی په پاکستان کې فعالیتونه اگر چې تعداد ډېر کم دی، مګر بیا هم یوه وجود لري. خو د پاکستان توقع د طالبانو څخه تر ډېره پورې دا و چې تاسو باید د ټي ټي پی مسله او دا تحدید باید مشتاق حل کړو. طالبان په دې نه دي ځوان دي، او زه فکر کوم چې ورسره غواړي لامل دا دی چې طالبان غواړي چې هغه تصویر چې طالب د پاکستان غلامو پر دې باندې مات کی. مګر زه فکر کوم باوجود چې طالب ورته وکی هغه تصویر سره سره
مننه د جنرال شینواري نظر په دې برخه کې وخت د ټي ټي پی په برخه کې چې ویل کیږي چې پاکستان لپاره په یو ستر تهدید بدل شوی دی. جنرال صاحب
په خیر وی سید، تاسو وګورئ لومړی سر کې خو دا اړینه ده چې زمونږ استاذ سر په دې خلاص وي چې کم تروریستي فعالیتونه چې د سیمه په کچه دي او د نړیواله کچه دي د پاکستان پاوز او په ځانګړي ډول د هغوی استخبارات په هغو کې ښکیل دي. دویم ټکی دا ده او هغه څه چې د جنرال ضیاءالحق د ستراتیژیو نه په میراث راپاتې د پاکستان د وسلوال پاوز ته هغه خپل عمال لري، هغه خپل خواخوږي لري او هغې ته دوام ورکوي. دویم ټکی دا ده چې ټي ټي پی د پاکستان چې دا د پاکستان د خپلمنځي اختلافاتو په بنسټ رامنځته شوې ده او د خپلمنځي اختلافاتو د یو بل په مقابل کې د استعمال یو وسیله ګرځېدلې ده او په عین ترتیب د پاکستان هغه کوم سیاسي اختلافات چې په سیاسيونو کې وو دغه اختلافات په وروستیو کلونو کې د دوه پوزتا او استخبارات تنو دي او د پاکستان په پوز او استخباراتو کې داسې جنرالان شته دي چې د دې احتمال زی چې اتا د دوی ستراتیژیک تاسیسات او ستراتیژیک اتا اټومي وسلې د طالبانو پاکستانی طالبانو په لاس باندې ورکی او بهترینه تجربه هم د هغه د پاره د افغانستان طالبانو چې د اماغه سیاستونو په بنسټ باندې وشو کولای چې ناتو ته سرخوږی جوړ کړي د سیمه نور هیوادونو په ملاتړ باندې او په عین ترتیب باندې په افغانستان کې حاکمیت ته ورسیږي. نو دا یو ستراتیژي ده چې د پاکستانی طالبانو مخ ته هم پرته ده او کومنګ د دود عملیاتو تکتیک ته وګورو، کم تکتیک چې د افغان طالبانو په افغانستان کې دا غینه ګټه پورته کوله د عین تکتیک تندوی په پاکستان کې هم اوس ګټه پورته کوي چې د دوه په خپل محاسبه باندې پورته لاس راوړنه لري او ټول عملیات تقریبا تر اوسه پورې په بریالي توګه باندې تر سره شوې دي او د پاکستان کم تدابیر چې دي د دوه په مقابل کې تر اوسه پورې اغیزمن نه دي.
مننه. تازه په روسیه کې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر منیر اکرم خبري وکړې، دا خبري لکه څنګه چې دی ویلې دغه سره اخلم، دی وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړو چې له ټي ټي پی سره اړیکې قطع کړي. د په وینا د ټي ټي پی شاوخوا 50,000 وسلوالو ته پر مختللي وسلې او مهمات ورسپارل شوې دي او تا د کابل واکمن طالبان د دوی حمایت کوي. ازادي پڅپو کې پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو افغانستان او تقریبا سیمې ته متوجه امنیتي ګواښونه دي. په دې پروګرام کې زحمت شبر ساسو کوربه یم، میلمانه مو دی جنرال شینواره، حکمت اعظمي او اختر راسخ. د امریکا د استخباراتو د ټولنې په کلنی راپور کې دا هم ویل شوی دی چې طالبان د خپل مخالفانو د ځپلو او پرشزو انجونو د محدودیتونو لګولو لاره د خپل مذهبي حکومت ټینګولو هڅه کوي. طالبانو دا راپور رد کړی دی او دا راپور خلکو ته د بې ځایه اندېښنې اچولو هڅه بللې ده. د افغانستان په تړاو د نړیوالو د اندېښنو د ورکېدو لپاره باید څه وشي؟ د دې بحث په اخره کې که دا موضوع راواخلو، راسخ صاحب که لومړی ستاسو نظر واخلو.
ګورې، زه خو بیا هم وایم چې د پاکستان دغه د استخباراتو او د سیاستمدارانو دوه مخه لوبه وه چې په دې سیمه کې ناامنۍ ته لاره خپله کړله، او اوس دغه اور چې دوی تقریبا 15 کاله مخکې دوی په دې سیمه کې اور واچوه او شروع یې وکړله، تر دغه ننه پورې دا نه تنها چې افغانان په دې اور کې وسوځېدل او دغه اور د نړۍ لمنې ته هم ځغاسته وکړه، او په بل ادرس نه کچې د بل زاویې نه که داسې ووایو، دغه د پاکستان د ستراتیژیو استخباراتي کړیو کار و چې نن افغانستان هم د یو ناامنۍ سره، او د څنګه چې نړیوال وایي چې طالبان د تروریستانو ملاتړ او د افغانستان د تروریزم ښه بستر، مګر دوی ول چې دغه زمینی مساعد کړلې، او زمونږ هغه جغرافیا چې دلته باید امن وای، دلته باید سوله وای، دلته باید
ټولنی وای. د سوال هغه بل برخه، اصلي برخه چې څه باید وشي چې دغه اندېښنې ورکې شي، فرض نړیوال له دې سیمې کې تشویش لري، دوی وایي چې دومره تروریستي ډلې دي، ځینې فعال دي، ځینې لکه مخکې چې اورېدونکو زنګونه ووهل، ځینې وایي چې زموږ په سیمه کې نشته. خو په ورته وخت کې مثلا په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې چې طالبان افغانستان نیولی دی، لوی امنیتي پیښې ځینې نه دي شوي، لیکن په ورته وخت کې تر ټولو لویه چاودنه د کابل په هوایي ډګر کې وشوله، همدغه ډلو وکړله، په کندز کې وشوله، په مزار شریف کې وشوه، په کندهار کې وشوه، په ځینو نورو سیمو کې دغه بریدونه شوي دي. څه شی ممکنه ده چې دغه د نړیوالو اندېښنې ورکې کې چې نورې داسې خبرې ونه کړي چې په دې سیمه کې امنیت داسې دی یا هسې دی، او یا دغه تهدیدونه به سر راپورته کړي؟
ګورې، تر څو چې د پاکستان استخبارات خپله ستراتیژي د افغانستان د جغرافیا او د افغانانو په حق باندې بدله نه کړي، زه په دې باندې متيقن یم چې لکه داعش نور مختلف عنوانونه او تر مختلفو شعارونو تر چتر لاندې په دې سیمه کې خوځښتونه او جګړه ییز خوځښتونه او تنظیمونه او بس مسله ډلې به جوړیږي او دغه سیمه به ناامنه
کیږي. راسخ صاحب وبخښه چې بیا هم خبره خطا کوم، خو په ورته وخت کې د پاکستان امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی دی.
ګورې، دوی د ستراتیژیو ثمره ده چې دوی اوس دغه اور چې ګاونډي کور ته غوړی وه، دا اور د دوی کور ته راغلی دی. خو که چیرې د پاکستان استخبارات، دولت مداران، سیاسیون په خپله ستراتیژي کې تغییر راوړي او په سیمه کې د امن او د ښه تجارت او د ښه ورورولۍ او د ښه ګاونډیتوب پروګرام باندې کار وکړي او د افغانانو سره هغه اړیکه تامین کړي چې افغانان د دوی نه تمه لري او دوی د افغانانو نه تمه لري، زه په دې باندې متيقن یم چې افغانستان او په دې سیمه کې امن راتلونکی دی. دوی کړنې دي چې ټي ټي پی جوړه شوې ده، دوی کړنې دي چې د پښتون ژغورنې خوځښت دا اوس ورځ تر بلې په نړیوال بیس کې هغه د هغوی نارې او چغې دنیا اوري. بنا اندا دوی کړنې دي چې په سیمه د ناامنۍ په لور روانه ده. که چیرې د دوی کړنه داسې نه وای، جمهوریت سره ښه روابط لرلی وای، حتی طالبانو ته دوی چکچکې وهلی نه وای او په سرینا هوټل کې د چای پیالې جګې کړې نه وای، دغه حالات ته نه راتئ. نو زه ویلی سم دا د خپله د پاکستان د استخباراتو او د جنرالانو او سیاستمدارانو دنده ده چې د افغانستان په هکله باندې خپله ستراتیژي باید بدله کړي، هم په مثبتو الفاظو بدله کړي، نه په منفي. که چیرې بیا هم د جهادي ډلو ته او دغه افغانانو ته دوی دروازه دی د کومک خلاصه کړله، د پاتر ورته ورکي، بیا د جغرافیا د بل نه امنیو شاهد افغانستان باندې
مننه. اعظمي صاحب، که ستاسو نظر واخلم، څه فکر کوئ چې حل لاره څه ده چې د نړیوالو اندېښنې په سیمه کې له ترهګرو کم شي؟
شبر صاحب، موږ باید دا فکر بدل کړو چې د افغانستان د ټولو مشکلاتو منبع خارجي دی. زه فکر کوم صحیح دی، دا خو واضح خبره دی، رول لري، مګر د ورځې په اخر کې افغانان نه شي دغه ملک ته یا خوشبختي راولي یا بدبختي مسؤلان دي. زه فکر کوم دا ټول مسئولیت طالبان ته راجع دی چې طالب څه ډول کردار کوي، دغه ډله څه ځای ورکوي کې نه ورکوي، خپل سیاسي مخالفین څنګه راټولوي، کورني عناصر سره کم پر ځان راټولوي یا سره کم د هغوی سره دغه کوي، مخته ځي، دا پر دې پورې اړه لري. چې دغه مشکلاتو ته یا خاتمه ورکی او یا هم لا پراخ کی. نو زه فکر کوم دا ټول د طالبانو پورې رابطه لري. طالب باید د خارجي ډلې ته ووایي چې یا خپل بورته ولاړ شي یا دلته فعالیت نشي کولی. حمایت یې په تمام معنا کته کې طالب یو نیابتي جګړې د مخته وړلو توان هم نه لري او دا په دې جګړو کې ځان ښکېلی شي د یو ملک په خاطر بل ملک ته دلې حمایت کې یو هلته سرخوږی یا امنیتي سرخوږی جوړ کړي. په دې کې لوی لوی ملکونه چې ډېر طالب نه ډېر مشتغل لري تجربه لري نه دي توانې دلې. نو طالب خو اصلا نشي کولی دا ګیمونه دا لوبې دي پرېږدي یو سې نظام دی جوړ کړي چې مشروعیت داخلي ولري ټول خپل مخالفین دي پر ځان باندې راټول کړي او یو پلورل یو دغه حکومت دی جوړ کړي چې په هغه کې عرب خان ځان وګڼي. زه فکر کوم په حیث د یو دولت دی کردار وکړي نه په حیث یو ډله شي په جنګ او کلونه کلونه په جنګ کې اخته. زه فکر کوم دغه فکر باید طالب خپل بدل کړي.
او مننه اعظم صاحب. جنرال شینوار که ساسو نظر واخلم څه باید وشي چې دغه د سیمې امنیت ورسره سم شي او دغه اتهامات نور ورک شي؟
تاسو ګورئ من کله چې د افغانستان دغه ناورین ته او ناخوالو ته کتنه کوو دا به په څلورو برخو وویشو او په څلورو برخو کې باید دې ته د حل لار رامنځته کړو. لومړۍ برخه یې زموږ په ملي کچه باندې یووالی دی او د یو واحد نظر درلودل دي د افغانستان د جوړیدو او د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې. تر څو چې موږ په کور دننه په ملي کچه باندې یو واحد ملي ادرس را جوړ نکو چې د خپل د افغانانو د ټولو اقوامو اقشارو د باور وړ نه وي، زه فکر نه کوم چې موږ دویم کړی تلاش یا دویم پړاو تلاشو. دویم پړاو د سیمې هغه یوادونه چې د افغانستان په قضیه کې زیاده خل دي چې هغه هم خپل طرف پیژني چې زمنګ طرف څوک ده او د کوم طرف سره کولای شو چې د افغانستان راتلونکي تضمین شي. درېم کړي نړیوال هغه قوتونه او هوادونه چې د افغانستان په قضیه کې زیاده خل دي او هغه هم تر اوسه پورې د افغانانو د دغې نیمګړتیاونو په ګټه پورته کولو سره د خپل تکتیکی اهدافو لپاره د مختلفو ډلو ټپلونه ګټه پورته کړي، دا چې په حاکمیت کې او کله حاکمیت په مخالفت کې. او څلورمه کړي اسلامي هوادونه په ځانګړي ډول عربي هوادونه چې د افغانستان په قضیه کې ښکیل دي او لوی رول لوبولای دي او د دین وروسته هم لوبولای شي. نو د دې درې نورو کړیو د دیتا آر ایستلو د پاره چې هغه د افغانستان په حق لبان خپل دریز بدل کی او خپل دریز یو مثبت اړخ ته واړی دا د افغانانو پورې تړاو لري. کومنګ پاکستان ته هر څونه وزور کو او د پاکستان نه وتل نور امریکای ته وزور کو ک اروپا ته وزور کو ک عربي هوادونو ته وزور کو چې موږ جوړ کړي دا د امکان نه لري خبره ده او عملا تجربه هم دا په 15 سال وخت کلن تاریخ کې ثابته کړې ده. زمنګ سیاسيون او افغانان ټول باید خپل تیرې کړنې مطلق نقد کو او خپل ورسم راجو کو. د دېنه مخکې چې خارجي استخبارات ته مراجعه کو، د دېنه مخکې چې نور هوادونو ته مراجعه کو، راځي چې خپل ولست ته مراجعه کو او هغه واقعیتونه چې زمنګ په
جنرال صاحب
تاریخ ته وسپارو.
بله جنرال صاحب، په یوې کلمې کې لطفاً ځواب راکړئ، آیا هیله من یاستی چې دا کارونه به وشي؟
پرته د شکا من د کمن احوال سره چې مخامخ شوې استو من ته دا
مننه مننه انده یو کلمه یو کلمه اعظمي سپ تاسو هیله من یاسي چې حالات به بهتر شي؟
متاسفانه نه.
راسخ سپ تاسو څنګه
کچیر افغانان واقعا د خپل د وطن سره څنګه حب الوطن من الایمان دغه شعار باندې عمل وکي، باید من خپل وطن د دغه حالات نو وشورو او
مننه لتاسو ټولو مننه کوم چې په دې باس کې مو برخه را سره وخت لاوریدونکو هم منندو يم. زحمت چبر اجازه اخلم.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشتو پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.